ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې له بشپړې روغتیا برخمن وو، سید ازادي رادیو دوله ساته پر لپسې خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ایم پای ته ورسېدې. نوریاس نوری هم دا لومړنۍ نیم ساعت خبری مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د دوشنبې ورځ د 1399 هجري لمریز کال د چنګاښ یا سرطان د میاشتې دوهمه ده چې د 2000 میلادي کال د اوبخې دولسمه ده چې د 2000 میلادي کال د جون له 22 سره برابره ده. په دې خبرونه کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ترتیبولو کار کوي چې تر دریو میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سیاست په مهمو خبرونو سره پیلوو. پالک د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د خوست په مرکزی زندان کې د لسګونو زندانیانو د خوړلو اعتصاب پرون پای ته ورسید. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نوې بېساري پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که رای ورکوونکي راتلونکي میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رای ورکړي نو دی بیا د ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور کوي. د خبرونو تفصیلي و تاسو لازم بولم. نن د دوشنبې ورځ ده، د چنګاښ یا سرطان د میاشتې دوهمه نېټه ده. د خبرونو تفصیل. د خوست په مرکزی زندان کې د لسګونو زندانیانو د خوړلو احتساب پرون هغه مهال پای ته ورسېد چې ځایي چارواکو یې د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د بندیانو د دوسیو په څېړنه کې زنډ له کورنیو سره یې د لیدو کتو بندي ده. په زندان کې له اصلي ظرفیته د زیاتو کسانو اوسېدل او د زندان دننه د نشه یي توکو زیاتوالی د زندانیانو اصلي شکایتونه وو. زندانیانو له تیرو څو ورځو راهیسې خپلې خولې ګنډلې وې، خو د دوی یو استازي هاشم دراز مسید ازادي راډیو ته وویل چې په مشروط ډول اعتصاب پای ته رسوي.
د خلک د ځوانونو چې خپل ګاندلې دي دغه د پريود ایسو کارويدل نه شته. مدیر په خبر، سرنوال په خبر، رئیس په خبر، بل په خبر، غړ په خبر، د خدربې سفر د کیسه عملی شوی نه دو چې څو وخت نمیش په وخته چې د میش تابلو مسله حل کې تر وسه پر د میش مسله نه دوال شوی. ادویری په جوړو می دولته چروشي دغه زنه چارسی په ډوري یو موالی دغه زنه ووزی.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان د بندیانو لی ولسکسیز ټیم سره خبري وکړه او هغه سره ژمنه وکړه چې د ستونزو هواري ته به انکار کوي. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوال مخالفینو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نادان سنگ په نوم یو افغان څک تښتولی دی. نادان سنگ په سویل ختیځ زون کې د افغان سکانو د مذهبي ځایونو د ترمیم او ساتنې مسؤل و چې د چارواکو په وینا پولیسو سره له همغږۍ پرته څمکنیو ته تللی و. د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی پرون ازادي راډیو ته وویل دغه افغان څک څلور ورځې وړاندې دغې ولسوالۍ ته د مذهبي مراسمو لپاره تللی و چې د بنګښ له سیمې وتښتول شو.
یو زیارت دغه تر د مقدس ځای څلور ورځې مخکې تښتول شوی ده، خو زموږ ملي امنیت او پولیس په تلاش کې دي. اوڅه غلطیا دوی هم کړې وه، مخکې به چې دوی راتلل دلته به خپل مذهبي مراسم به اجرا کول، بیا به موږ په جریان کې اچولو. دا سرحدي سیمه ده، دلته جایسای تحرکات هم ډېر.
د څمکنیو ولسوال وایي دوی په دې تړاو 15 مشکوک کسان نیولي او په وینا یې ګمان کوي هغو وسلوالو به تښتولی وي چې د پاکستان د استخباراتو ملاتړ ورسره دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ولایتونو ته د هغو درملو او طبي تجهیزاتو د ویش لړۍ پیل کړه چې مرسته کوونکو هیوادونو له کرونا وایروس سره د مبارزې په هدف دغه هیواد ته ورکړي دي. د عامې روغتیا سرپرست وزیر احمد جواد عثماني پرون په دې اړه یوه غونډه کې چې یو شمېر بهرني ډیپلوماتان هم حاضر ول، وویل لومړی ګام کې مرکز کابل او شپاړسو ولایتونو ته اویا ټونه درمل او تجهیزات لیږي. ښاغلي عثماني وویل کله چې دغه اکمالات بشپړ شي ورپسې به پاتې نور ولایتونه هم له دغو مرستو برخمن شي. په دغو طبي تجهیزاتو او درملو کې وزارت یوازې د اکسیجن د کیتونو یادونه کړې چې د دوی په خبره د کمښت ستونزه به تر یو ځایه ورسره هواره شي. په دې وروستیو کې د کابل ولایتونو په روغتونونو کې د کووید 19 ناروغانو د زیاتوالي له کبله پرله پسې شکایتونه وشول چې اکسیجن او نور امکانات یا کم او یا هم بیخي خلاص دي. افغانستان کې په رسمي توګه د کورونا وایروس نږدې 9000 پیښې ثبت شوي، خو اندېښنې دا دي چې غیر رسمي شمېر له دې څو برابره زیات دی. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوې دي. دغه سازمان ویلي چې د جون د 28 تر سهار وختي پورې په 24 ساعتونو کې د کورونا نوي 133000 پیښې ثبت شوي چې نیمایي زیاتې د امریکا په وچه کې وي. د روغتیا نړیوال سازمان ویل برازیل د کورونا وایروس د 45,001 نوي پیښو په ثبتولو سره تر ټولو مخکې دی. ورپسې متحده ایالات دی چې 16,612 د دې وایروس نوي پیښې پکې ثبت شوې دي. برازیل چې له متحدو ایالاتونو وروسته د کورونا د خپرېدو دوهم مرکز دی، پکې د مړو شوو کسانو رسمي شمېر له 50,000 اوښتی دی. په دې هیواد کې پر کورونا د اخته شوو کسانو شمېر له 1,000,000 اوړي، خو متخصصین پر کورونا د اخته شوو او له امله د مړو شوو شمېر له دې ډېر زیات بولي. د لاتینې امریکا په دغه ډېر نفوس لرونکي هیواد کې په ورځ کې په متوسط ډول 1,000 کسان مري. په لیبیا کې د ملي وفاق حکومت چې ملګري ملتونه یې په رسمیت پیژني د مصر د پوځي مداخلې خبرداری غندلی او هغې د جګړې اعلان بللی دی. دغه حکومت پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل دا یو خصمانه عمل، ښکاره لاسوهنه او د لیبیا په وړاندې د جګړې اعلان دی. د مصر او لیبیا ترمنځ دغه لفظي شخړه داسې مهال کېږي چې ټاکل شوې وه د عرب لیګ د بهرنیو چارو وزیران د لرې واټنه د لیبیا په اړه یوه غونډه وکړي، خو د لیبیا د ملي وفاق حکومت غونډه کې له ګډونه ډډه وکړه. د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی د شنبه په ورځ ګواښ وکړ که د ملي وفاق حکومت ملاتړي ځواکونه ستراتیژیک ښار سرت ته نږدې شي، د قاهرې د مستقیمې مداخلې لامل بشي. دغه ښار د انترابلس ختیځ ته په 4500 کیلومتری واټن کې پروت دی. د لیبیا حکومت پرون وویل د لیبیا په کورنیو چارو کې لاسوهنه د دغه هیواد پر ملي حاکمیت برید دی، او د مصر د ولسمشر خبرې دوی ته د منلو نه دي. قاهره د ځواکمن قومندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي کرایه ورکوونکي راتلونکي میاشت په اساسي قانون کې لانجمن تعدیل ته رایه ورکړي، نو دی بیا ولسمشرۍ ته د خپل ځان پر کاندیدولو غور کوي. د پوتین دغه څرګندونې چې د روسیې دولتي تلویزیون پرون خپرې کړې، تر اوسه په دې اړه د هغه د نیت د څرګندولو تر ټولو ښکاره څرګندونې، او هغه هم داسې وخت کې خپرېږي چې 10 ورځې عمومي رایګیرۍ ته پاتې دي. ټاکل شوې د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه رایګیري د جولای په لومړۍ نیټه وشي. که چیرې رایه ورکوونکي په اساسي قانون کې تعدیل ته رایه ورکړي، نو ولسمشر پوتین کولی شي چې تر 2018 کال پورې د روسیې د ولسمشر په توګه خپل کار ته دوام ورکړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریس، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 22. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 33، ټیټه 22. مزار شریف اسمان نیمه وریس، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 22. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 34. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 34، ټیټه 29.
د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل او دغه راز له هغې مخکې مو خبرونه واورېدل. ازادي راډیو اورئ په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ایم په 3.5 څپه صافه اوازې اورېدلی شئ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوي سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري به د ستراتیژیکو همکاریو د صنعت په ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سره د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي له وروستۍ کتنې وروسته د افغانستان حکومت وایي پاکستان باید د افغان سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي.
که پاکستان واقعا صادقانه عمل وي او دا باید په عمل کې وشي او نړیواله ټولنه ضمانت او نظارت ولري، واقعا دا ستونزه مشکل حلیدای شي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره له دغې ناروغۍ د روغ شو کسانو د وینې له پلازما څخه د استفادې لپاره څېړنې تیزې کړې دي. په کابل کې د الحیات خصوصي روغتون سرطبیب چې د کووید 19 پر څلورو ناروغانو یې دغه د وینې پلازما تطبیق کړې وایي
اوس مونږ تقریبا ولیدل چې د اکسیجن سره څلور مې چې د ټنچولیشن د کافي ډېر زیات بهبودي مونږ ترې کوجت کیږو.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې نښې ښودلي چې د دې هیواد په اساسي قانون کې د تعدیل په صورت کې نوموړی بیا غواړي له 2024 کال وروسته ولسمشرۍ ته ځان کاندید کړي. د ژوند رنګونو کې مو هم په کابل کې له یوه درمل پلورونکي سره خبرې کړې دي.
اوس خو د زراعت دواګانې دي چې مثال د خزنده او د فصل د زراعت او د خصوصا اوس د حشرات د کوټو لپاره.
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. افغان ویراني چارواکو پریکړه کړې چې تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو یو جامع سند لاسلیک ته چمتو کوي. دغه پریکړه پرون د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د کتنې پر مهال په تهران کې وشوه. د دې سند له مخې په ایران کې د افغان کډوالو حضور قانوني کیږي او د ایران د کار بازار ته لاسرسی پیدا کوي. تهران ته تللي افغان پلاوي له ایراني لوري سره په یو شمېر نورو مسلو هم خبرې کړې چې جزئیات اسدالله الدین وړاندې کوي.
افغان چارواکي په ایران کې د خپلو اتباعو د ستونزو هواري ته د دایمي حل لارې په لټه کې دي. دوی غواړي له ایران سره د ستراتیژیکو اړیکو داسې یو جامع سند لاسلیک کړي چې له مخې ایران کې د افغان کډوالو د اوسېدو، کار او زده کړو شته خنډونه له منځه ولاړ شي. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي د افغان او ایراني چارواکو په پرونیو لیدو کتو کې پریکړه وشوه چې تر دریو میاشتو پورې به د ستراتیژیکو همکاریو دا سند د ولسمشرانو لاسلیک ته چمتو کیږي. دواړو لورو پر دې سربیره په ایران کې له افغان کډوالو سره د زور زیاتی په وروستیو پیښو هم خبرې وکړې او راتلونکي کې د داسې پیښو د مخنیوي ټینګار وکړ. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په خبر پاڼه کې د هغه هیواد د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف په حواله لیکل شوی له افغان کډوالو سره د شوی زور زیاتی زمینه د انسان قاچاق وړونکو برابره کړې ده. د دوی اشاره د ایران په یاست کې په مرمیو د افغان کډوالو د یو موټر وشتو او بیا لمبکېدو او هریرود کې د افغان کډوالو اچولو ته وه. هغو پیښو کې چې 15 افغانان وژل شول او 18 نور لا هم تری تم دي. دا چې د زور زیاتی د دغو پیښو له عاملونو سره به څه کېږي په دې اړه څه نه دي ویل شوي، خو افغان او ایراني چارواکو ژمنه کړې چې د تکرار د مخنیوي لپاره به یې په پوله کې څارنه زیاتوي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت تیر مخصوصاً په یو خبر پاڼه کې وویل چې محمد حنیف اتمر په دې اړه د ایران د ملي امنیت د عالي شورا له منشي علي شمخاني سره هم کتلی دي. په دغې لیدنه کې له ترهګرۍ سره په ګډې مبارزې په ایران کې د افغان کډوالو د بشري حقونو په ټینګښت او د وروستیو پیښو د څېړنو په تعقیب خبرې شوي. ایران دا مهال د څه باندې 3 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی چې دوی کې نیمایي شاوخوا قانوني اسناد نه لري. ایرانی چارواکی وایي دوی د ښه نیت له مخې دغو کډوالو ته ځای ورکړی، خو وخت نا وخت له دوی سره د هغه هیواد د پولیسو بد چلند هغه څه دي چې افغانان یې غوسه کړي. په دې وروستیو کې په افغانستان کې دننه او یو شمیر اروپایي هیوادونو کې ګڼ شمیر افغانانو د ایران په ضد مظاهرې وکړې. دې مظاهرو هم پر ایران اغیز کړی او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي د افغانستان دننه او بهر د ایران ضد یو شمیر عناصرو له دې مظاهرو ناوړه ګټه اخیستې. د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ 45 کسیز پلاوی نن هم له ایراني چارواکو سره لیدکاته لري او له غرمې وروسته بیرته کابل ته ستنیږي. د سفر له پای ته رسیدو سره به دواړه هیوادونه یوه ګډه اعلامیه هم صادره کړي.
و امر دل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي تهران ته د ورغلي د افغانستان د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په مشرۍ پلاوی سره په خبرو کې پریکړه وشوه چې دواړه لوري باید د ستراتیژیکو همکاریو د سند په ترتیبولو کار کوي چې تر 3 میاشتو پورې د دواړو هیوادونو ولسمشران لاسلیک کړي. تر اوسه د کابل او تهران ترمنځ د استراتیژیکو همکاریو یو تفاهم لیک لاسلیک شوی دی. دغه تفاهم لیک په 2013 کال کې د اگست په 15 نیټه لاسلیک شوی. دا هغه وخت لاسلیک شو چې ولسمشر د هغه وخت ولسمشر حامد کرزی ایران ته تللی و چې د حسن روحانی د لوړې په مراسمو کې ګډون وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تفاهم لیک هغه وخت د افغانستان د هغه وخت د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنګین داد فرسپانتا او د ایران د ملي امنیت د عالي شورا منشي ډاکټر سعید جلیلی لاسلیک کړی و. افغانستان د سیمې له یو شمېر هیوادونو نورو هیوادونو سره بیا ستراتیژیک تړونونه هم لاسلیک کړي. افغانستان د 2011 کال په اکتوبر کې له هند سره ستراتیژیک لاسلیک تړون لاسلیک کړ. دغه راز له ترکیه سره هم په 2014 کال کې ستراتیژیک تړون لاسلیک شو. له ترکمنستان سره هم دا ډول تړون افغان ولسمشر اشرف غنی په 2019 کال کې لاسلیک کړ. او دغه راز له چین سره هم د اړیکو په برخه کې یو نوی ګام واخیستل شو. اړیکو ته د ستراتیژیک تړون تر حده پورې پراختیا ورکړې ده. دغه راز افغانستان د خپل نږدې متحد المتحدو ایالاتونو سره هم لکه څنګه چې خبري یاست ستراتیژیک تړون لاسلیک کړی او له اروپایي اتحادیې سره هم. افغانستان د خپلو ډیپلوماتیکو اړیکو د پیاوړي کېدو په ترڅ کې بیا هم هڅه کوي چې د سیمې یو هیوادونه په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په هڅو کې ډېر ښکېل کړي. وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا عبدالغني برادر سره وکتل، د افغانستان حکومت وایي چې پاکستان باید د سولې په برخه کې صادقانه همکاري وکړي. دا څرګندونې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاند ازادي راډیو ته وکړې او ویل د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه باید دا موضوع درک کړي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات په معنا ده. نور تفصیل د امید ظهیر مل په راپورټ کې اوري.
که څه هم پاکستان تل د افغانستان د سولې په برخه کې د مرستې او همکارۍ ژمنه کړې، خو داسې ښکاري چې دا ژمنه یوازې ژمنه پاتې شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان په سوله کې د پاکستان ونډه مهمه ده، خو دا هیواد باید په دې برخه کې صادقانه همکاري وکړي. د دې وزارت ویاندی ناجی انوری د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونه باید درک کړي چې په افغانستان کې سوله د سیمې د ثبات په معنا ده.
د پاکستان او د نورو ګاونډیو او سیمه ییزو هیوادونو رول د افغانستان د سولې پر پروسې باندې ډیر اغیزمن دی. له بلې خوا په افغانستان کې سوله په سیمه کې د رفاه او ثبات لامل دی. د افغانستان اسلامي جمهوریت دغو موضوعاتو ته په کتو سره تمه لري چې دغو هیوادونو د افغانستان د سولې په پروسه کې خپل نقش په صادقانه توګه ولوبوي، تر څو د افغان سولې پروسې ته مومد ووسی او د سیمې د رفاه او ثبات لامل وګرځي.
د افغانستان حکومت داسې مال له پاکستان څخه د سولې په برخه کې صادقانه همکاري غواړي چې تازه د دې هیواد ځانګړي استازي محمد صادق په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا برادر سره کتلی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان سهیل شاهین په خپل ټویټر باندې لیکلی په دې کتنه کې د راتلونکو بین الافغاني مذاکرات او په افغانستان کې د سولې په اړه خبري شوې. خغلی شاهین زیاته کړي په خبرو کې افغانستان ته د سولې او امن راتلل او د دواړو ملتونو او هیوادونو په ګټه وبلل شول. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې او شمیر غړي وای په سیمه کې وضعیت بدل شوی او په افغانستان کې د سولې لپاره پر پاکستان نړیوال فشارونه هم مخ پر زیاتې دودي. د مشرانو جرګې غړي ګل احمد اعظمي ازادي راډیو ته وویل د پاکستان د صداقت په برخه کې د نړیوالې ټولې نظارت ډیر مهم دی.
نظر و بل هر وخت د افغانستان د ستونزې د حلولو لپاره شرایط مستعد، هم نړیوال اجماع شته هم سیمه ییز اجماع شته. د افغانستان سیاسي تر یو حد پورې جوړ شوی. که پاکستان واقعا صادقانه عمل وکړي او دا باید په عمل کې وشي او نړیواله ټولنه ضمانت او نظارت ولري، واقعا د ستونزو مشکل
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم په خپل یوه مرکه کې ویلي د سیمې د بل هر هیواد په پرتله د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان ونډه ډیره مهمه ده.
په افغانستان کې سهار 9 بجې او 19 دقیقې ده. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. اسمت سروان ته به غوږ شو.
د برتانیا میل ورځپاڼې د خپل هیواد د یوه چارواکي په قول لیکلی چې نور به برتانیایي پوځیان په افغانستان کې د جنګي جرمونو په ادعاوو نه تعقیبېږي. میل دا خبره د پخوانیو پوځیانو د چارو د وزیر جان میرسر په قول په داسې وخت کې کړې چې د برتانیا د سلطنتي پوځي پولیسو له لورې د یو شمېر تورنو کسانو دوسیې وتړل شوې. ورځپاڼه وایي د برتانیا پر دفاع وزارت تور دی چې په افغانستان کې د جنایتونو د ادعاو په څېړلو کې پاتې راغلی دی. په دغو ادعاوو کې په افغانستان کې د برتانیایي پوځیانو له لورې د څلورو تنو د وژلو تور هم شامل دی چې د هغو په منځ کې د دوو تنو عمرونه د 12 او 14 کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر د جرمونو د نړیوالې محکمې پر ضد په دې خاطر یو فرمان صادر کړ چې دې محکمې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د جنګي جرمونو د تورونو په اړه پلټنې کولې. د ولس مشر ترامپ له اجرایه فرمان سره سم د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي او ډیپلوماټیک بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګول کیږي. خو د جرمونو نړیوالې محکمې یا ICC د امریکا د متحده ایالاتونو د ولس مشر دا پریکړه رد کړه چې د ICC پر هغو څارنوالانو چې په افغانستان کې جنگي جرمونه چېړي بندیزونه لګوي. د جرمونو نړیواله محکمه په 2002 میلادي کال کې جوړه شوه او امریکا له هغو هیوادونو څخه دی چې غیر توبې نه لري. د امریکا ملټري کم خبرونه د طالبانو د دې یادونې تر سر لیک لاندې چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته به افغانستان لویدیځ ته خطر نه وي لیکلي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال کنت مکنزی وویل امریکا د قطر له موافقې سره سم په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیر 8600 ته راکم کړی دی او مخکې تر دې چې امریکایي پوځیان تر راتلونکي کال پورې خپل ټول ځواکونه وباسي طالبان باید خپل ژمنې عملي کړي. د همداراز ویل طالبان د داعش ډلې ملګري نه دي او باید خپلې خبرې په عمل کې ثابت کړي چې د القاعده پر ضد هم اقدام کوي. د جنرال مکنزی له څرګندونو وروسته طالبان وویل چې له امریکا سره د فبروري د 9 نیټې موافقې ته ژمن دي او په ځانګړي ډول دا ژمنه په ځای کوي چې افغانستان به د امریکا او لویدیځ پر ضد نه کارول کیږي.
ازادي رادیو اوري د افغانستان د روغتیا وزارت د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره له دغې ناروغۍ د روغ شو کسانو د وینې له پلازما څخه د استفادې لپاره څېړنې انتیزه کړې دي. خاطر پر دې نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې لڅونی را پدې خو د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې لپاره د وینې له پلازما څخه د استفادې لپاره هڅې روانې دي. په دغه طریقه کې د روغ شوې او کسانو د وینې له پلازما څخه هغه ناروغانو ته چې تر سخت حالت لاندې دي استفاده کیږي. د امر روغتیا وزارت وایي تر اوسه په دې څېړنه کې شاوخوا 10 کسانو ونډه اخیستې چې شلي د بلخ ولایت و. د بلخ ولایت د امر روغتیا رئیس نظام الدین جلیل د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل لدی لارې په استفادې سره تر دې د مشپک کسان له روغتونه روغ رخصت شوې دي.
لانی که مرغه د دې طریقې په استفاده سره یو شمېر کسان روغسو او خپل کورونو ته مو رخصت کړو. هغه ناروغان چې د وینې پلازما یې اخیستي هغه تر جدي څار لاندې دي او د ورځې په تېرېدو سره یې روغتیایي حالات ښه کېږي. دوی تر سخته ناروغ وو آن تر دې چې شدیده ساه لنډي یې درلوده. که دا طریقه مو نه وای کارولې ممکن مصنوعي تنفس ورته نتیجه نه وای ورکړې.
په کابل کې هم د وینې پلازما په څلورو ناروغانو کارول شوی. د الحیات خصوصي روغتون مسؤلین وایي په څلورو ناروغانو کې دوی روغ شوي او د پاتې دوو نورو حالت هم مخ په ښه کېدو دی. د الحیات روغتون سرطبیب محبوب الله شفیق له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
چې د یو تقریبا نن له سمه ورځ د ډېر زیات ډراماتیک بهبودي نن په وجود کې وینو. دا تاریخ د سره سچولشن د اکسیجن نن اوس موږ تقریبا ولې دل چې د اکسیجن سره تلور مې چې د سچولشن د دې لري دا کافي ډېر زیات بهبودي موږ په دې په وجود کې ګورو.
دغه روغتون په پام کې لري چې پراتلون کې ورځو کې پلس نور ناروغانو هم دغه طریقه وازمایي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي تبه ټوخی او د سابندې دل دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو کې د خپل نوماندۍ په اړه لیوالتیا څرګنده کړې. پوتین په 2000 کال کې وخت ورسید او په تیرو شلو کلونو کې شپاړس کاله د ولسمشرۍ په څوکۍ تیر کړی دی. اسدالله لودین تفصیل اوروي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي که روسان د اساسي قانون وړاندیز شوي تعدیل ته رایه ورکړي، دای به ټاکنو ته په نوماندۍ غور وکړي. ټاکل شوی د اساسي قانون د تعدیل په اړه دغه رایه ورکونه د جولای میاشتې په لومړۍ نیټه یعنی یوه اونۍ وروسته ترسره شي. د پوتین دغه خبرې چې پرون د روسیې له یوه دولتي تلویزیون نه خپرې شوې، د هغه بیانوماندۍ ته تر ټولو ښکاره اشاره بلل کېږي. روسي رسنیو د پوتین په حواله ویلي تر اوسه یې پرېکړه نه ده کړې، خو که چیرې اساسي قانون کې تعدیل راشي دای د نوماند کېدو احتمال نه ردوي. ولادیمیر پوتین سږ کال جنوري میاشت کې په اساسي قانون کې د تعدیل په اړه د خپلو پلویانو له وړاندیزه پرده پورته کړه، هغه تعدیل چې د ولسمشر په توګه د نوموړي د واک دوام یقیني کوي. د پوتین د ولسمشرۍ اوسنۍ دوره 2024 کال کې پای ته رسیږي، خو که د روسیې خلک د اساسي قانون تعدیل ته رایه ورکړي، نوموړی به دوه نورو دورو کې هم ولسمشر شي او تر 2026 کاله به واک کې پاتې شي. ولادیمیر پوتین له جوزف ستالین وروسته لومړنی روسي رهبر دی چې ډېره موده په واک کې پاتې کیږي. ستالین چې د پخواني شوروي اتحاد رهبر و، له 1906 زیږدیز کال نه تر 1953 کاله حکومت وکړ. پوتین د لومړي ځل لپاره په 2000 کال کې د روسیې ولسمشر شو. دوه ځله یې د واک څلور کلنې دورې بشپړې کړې. وروسته یې د باور وړ یو کس دیمیتر مدویدف ولسمشر او دا یې صدراعظم شو. د مدویدف له څلور کلنې دورې وروسته پوتین بیا ولسمشر شو چې تر اوسه په واک کې دی.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د خوست په مرکزي زندان کې د لسګونو زندانیانو د خوړلو اعتصاب پرون هغه مهال پای ته ورسېد چې ځایي چارواکو د ستونزو د هواري ژمنه وکړه. د پکتیا چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفینو په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نادان سنگ په نوم یو افغان سک تښتولی دی. د روغتیا نړیوال سازمان په یوه ورځ کې د کورونا وایروس د نویو بېسارو پیښو د زیاتېدو خبر ورکوي. ډېرې دغه پیښې په شمالي او جنوبي امریکا کې ثبت شوي دي. په لیبیا کې د ملي